لتیارو ترانا سفر وکړ، خو هغوی درانا او د تیارې په توپیر نسو پو. هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایه.
لکه څنګه چې ستاسو دغه دوه بندیزه ده، په دې کې له سمبول یا له علامته کار اخیستل شوی دی، خو ځینې ستاسو دوه بندیزه چې مې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل شوی. څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه له علامته او له طنز څخه چې کله کله پاکي طنز هم وي، خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد شوی وي، دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دوه بندیزو کې کار ځینې واخلي، یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي څومره قوي بولئ؟
طنز چې که دورې طنز کوه چې سړی په پوهېږي، لوستونکی په پوهېږي. دورې طنز مه کوه چې لوستونکی بیا نه په پوهېږي. او دوم، که یو کردار د پلاټ ته د ځانه ځخه شروع کړی وي، لیکوال په خپله کردار وي د یو کیسې، نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وژغږي، له هغه له علاماتو څخه ډېر کار نه واخلي. له ما سره چې په دې دوه بندیزه کې ما چې مخاطب وو، ما پښتون شایلی دی، هغه ما بې شکه په علاماتو باندې بیان کړی دی. دغه کیسه مې په علاماتو کې ځان مې نه دی په علامات کې اچولی، ځکه چې زه دا کیسه په خپله بیانوم او زه یو عام انسان یم، چونکه زما خیال تر ما لوړ دی. نو طنز او علامات چې کوم علامتي کیسه ته کوي، هغه باید دوری وي چې ته یو څوک په پوهې کړي، د چا تر سر باید لوړ نه سي تر.
او په دغه دوه بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي، کوم کوم موضوعات زیات تاسو رانغاړئ؟ پر کوم موضوعاتو دوه بندیز لیکئ؟
کوشش مې کړی دی چې د فلسفي موضوعات پکښې وي، او هغه موضوعات چې زموږ په ټولنه کې لږ موږ لرې ځینې پاتې شوي یو، لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي، هغو ته مې کتلي دي، او څه داسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کېږي، یا موږ تشبیه نه ورته لرو. په یو څه داسې موضوعات شته چې هغه موږ کې بیانول غواړو، تشبیهات نه ورته لرو چې موږ یې په هغه کې بیان کړو. ما کوشش کړی دی چې په دوه بندیزو کې هغه څه هم راونغاړم چې هغه چې نوی شی وي، مطلب موږ کې محسوسولای سو، خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي. دغو کې ما کار کړی دی.
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه چې یو پوښتنه راځي، نو هغه یو ځواب غواړي، یو ځواب ورته پیدا کول غواړي. سقراط شاوخوا 2500 کاله پخوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د په ټولنه کې له خلکو پوښتنې کولې او هغه به ځواب یې درلود. تاسو په دوه بندیزو کې مې دغه یو شی احساس کړ چې تاسو کله یو موضوع راخی، نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو له بل سره مکالمه کوي، یو بل ته پوښتنه او ځواب وایي. څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغېزمن دی ستاسو پیغام په لېږدولو کې؟
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی، سیستم او چې کوم نظام دی، هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی، چې موږ یو له بل سره ارتباط ولرو، یو له بل سره په تماس کې یو بل پوه کړو. کنه دا زه چې څه وایم او څه غږیږم پر یو څه موضوع باندې، زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانې، دا خو صرف د یو کاغذ تر حده دی. خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي، هغه خو ټوټل مکالمه ده. که یو لیکوال کتاب لیکي او یو یې لولي، د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده. که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل هغه کې ناست یم، خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی، ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمې تم کېدای نشي، پر مخ تلای نشي. مکالمه ده، یو بل ته به سره شایو. نو د شایلو د فاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دا هغه مکالمه ده.
ښاغلی شریف، په روایتي ټولنو کې چې کله یو نوی ایجاد، یو نوی اختراع کېږي، نو هغه خلک په ډېره ګرانه قبلوي، هغې ته زر نه تیارېږي چې هغه قبوله کړي. زموږ ادب هم که راواخلو، چې له بهر کوم اصناف راغلي دي، که هغه په نثر کې دي که په شعر کې دي، لیکوالو او شاعرانو هغه ژر نه دي منلي. فرضاً موږ به په شاعري کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی، د آزاد شعر یادونه به وکړو چې له بهر راغلی دی. زموږ ډېر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري، چې هغوی وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده، آزاد شعر باید ونه لیکل شي، ځکه چې موږ په پښتو قافیوال یا پابند نظم لرو. ستاسو دغه دوه بندیزه تر اوسه پورې تاسو چې دغه په فیسبوک کې خپرې کړې دي، یا مو شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دوه بندیزې لوستې وي، څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی؟ آیا دوی دا درسره منلی دی چې واقعا دا یو نوی صنف دی او نور نور خلګم باید په دې برخه کې کار وکي او دا سنف وده وکي په پښتو ادب کې.
که زموږ لیکوالان تر یو څو سنفو نه راوځي نو دغه سی به پاتې سي، لکه دا داسې څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راسي. او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایه شانو چې باید په سن کې دا دا شان وي، که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کېږي، هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي. زه یم چې تر دې حصار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي. بې شکه کېدای سي زما دا صنف هم خلکو ته نسي منظور، او زه خو د تنقید په حق کې هم چې تنقید پر وسي وي ګوري. لیکوالان ښې خوښوي چې هغه ما تر کومه حده پورې زما چاته لاره درلې، ما چاته رسولی دی، هغه ښې خوښوي. او صنف چې ته یو صنف جوړوې د هغه دپاره به ته دا هم ګورې چې که په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې. دغه شی ما هم کتلی دی، دو بندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده چې زه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم، نو په کوشنی مدار کې به نه راګرځو. موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي. او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده، هغه یو جلا د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته، د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي. او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې، د هغه دپاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کوې، ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې هغه زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده. موږ پر هغه باندې پرا نه یو ختلي چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو، په لپورې کړو، لړۍ او کړۍ سره برابر کړو. د هغې له وجې څخه په دو بندیزه کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی سي، او دا ته لنډ هم لیکلی سي، دا ته تر افسانې هم رسوای سي، دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای سي.
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی، فرضاً موږ شلومبۍ په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګیلاس لرو، همدارنګ د چای لپاره پیاله لرو، په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي، فرضاً غزل ده، نظم ده، دا اصناف هم له اړتیا سره سم راغلي دي. یعنې کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولی هغه د هغه لپاره د نظم چوکاټ شته، کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولی هغه ته په ناول کې کولی سي. دغه خبرې یعنې دغه د دوبندیز چې کوم شات دي دا په بل مشهورو چې دا کوم ظرفونه دي، که هغه د نثر دي که د نظم په اخ کې نه ځایېدل، ځکه تاسې دا اړتیا محسوسه کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ سي.
بې شکه دا هغه خوسته که اړتیا مو وایي نو ما به اوس افسانې لیکلې، ما به کیسې لیکلې، لنډې کیسې به وې، نثري ټوټې به وې. دا اړتیا خو پیدا شوې ده، او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم، او په دې لنډو هغو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای. هغه موضوعات تر دې وتلي دي کوم ظرفونه چې تا وښیل، هغه دپاره د یو نوي صنف ضرورت دی. او کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې، دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف فراوډه لاسن سره د سنف د ویلو سره سره به دغه موضوع هم خپل کې قبول به کې دی، باغه ستا پیغام واخی.
یو پښتنه غواړم چې د استاد د دغه سنف د نامه پاړای وکړم. تاسو چې دا په څه ډول لیکي، دا دوه بندیز یا دو بندیز؟ عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو. فکر نه کوی چې خلک بل دې دغه و فهموي چې دوه بندیز یعنی دوه پابندۍ. استاد مقصد خدا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو سنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپل خبره خپل پیغام رسو غواړي. شب نوې چې دا دوه بندي وای یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای، که تاسې د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ؟
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی، بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی. دغه هم زه نکادانو ته پرېږدم چې دوی د پردغه هم بحث وکړي، چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیز دي، بندیزونه ستا پکشه. یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري، دوم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بنده کې وي. کله یې خوراوه ګوري هم دی په دوه بنده کې دی، په دوه بند دي. او کله چوکاټ له لحاظ وګورم دی بندیزم ستپک شه، دو بندیز دي کې بیا څوک دو بندي ورته ای، دو بندي به بیا داسي دا سنف بل نور سنفو شاید جلا نه کړی، دغه سنف په دا بندو کې دی بند.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلې وي؟
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلې دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي.
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړئ؟
انشاءالله اراده خو م شته ورته چې چاپ.
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم در څخه واورو ډېر به شي.
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کې محاکمه کېږم، د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان او زما په خوانی ټول بیانونه رد شوی وو. نن په لار کې چا راته غوښ کړی وو چې د ثبوت رښتیانه علاوه د بیان ځانی زور وکاروه، نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ. هغه سم دستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زور زهل خبر سوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاسېدم، خوب مې خراب سو، په خپل ضمیر کې ملامت وم. نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه. اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی، او دا څنګه قاضي وو چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه؟ دا څنګه عدالت وو چې د دولت پر ضد لاړی؟ وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او کنه؟ زما د خیال دنیا ورانه سوه، خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي؟ او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي.
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې، او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هېڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼله چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایت پوه شي چې ده څه نه دي ښکار کړي، د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګله کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده. ویالې او چینې وچې وې. آخر یې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له ځنګله راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جېبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو، او چې خولې ته یې ور نږدې کاوه، باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و، او بل په زړه کې یې ور تېره شوه چې باز به هم ممکن د ده غوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ، او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنی وکړ، جام یې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای، نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې، او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی، او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ور ښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه، او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بې ادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ، او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و، او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. هورې یې سرچینه وموندله، او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای، اوس به په دنیا کې نه و. نو له لوړې راکوز شو، خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه، او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه، او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر یې ولیکل شول چې ستاسې ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسې نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر یې ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرغړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعری هم کوي، او د سندرو ډیری شیرونه خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو شعر او سندرې اغیزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتی صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلی کړو. کوم غږ دې پلی کړو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندرې خو دما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم.
لخپل کلی جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده، زه به څوک لاروم. په خپل منځ کې مو جګړه ده، زه به څوک لاروم. خافیر شو سوخ پلام دی داشتگر، سوخ پلام استا خافیر شو سوخ پلام دی داشتگر. شو دا کور با دیرا تیخا، دخمندار شو سو بکرم.
دازادی راڈیو درنو آوریدون کو دا محراب پکیر زرمتی پغک د سندرې یوه برخه مو واورېده. مهراب پکیر زرمتی را سره ناست ده، دی به بشپړه معرفي راته وکړي، ځان به راته معرفي کړي. زه خو یې پیژنم، خو سي تاسې یې پیژنم.
نو تپان صاحب، زه خو خپله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یو څلوېښت کاله مخکې کې دنیا ته سترګې خلاصې کړې دي.
مننه زرمتی صاحب، له تعارف دې د ازادۍ راډیو اورېدونکو ستا غږ اوري. تا ویل چې زه شاعري هم کوم، په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښه کمپوز کړي دي او د سندرو برخه کې کار کړی. ته شوقي هنر ته راغلی، زه څومره معلومات لرم دغسې دي.
نو سندرې خو و، نو زموږ دغسې داسې ته هنر چې دا زموږ شوقیانه ده. نو بس خپله داسې طبیعت مدل شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو، شوقیانه پن من کوو. او سندرې چې دي، ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي، خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کیږي. او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړې دي، پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه.
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته. او دې ته په نام نسیمه زرمت کې اوسیږي، ډېره نام نه یادیږي، او تا په زرمت کې اوس هم زندگی کوي. او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم، خلک در سره لیاس کوي. نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې.
تا د پیغام خبره وکړه، نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور، ایزما ماشومې لورې. نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې و، ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده، ستا ښوونځي ته سندره ویلې.
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي دي، ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نشته. نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده، کمپوز او شاعری زما و، ای زما ماشومې لورې. لور ته مې لیکلې ده هغه سندره به تاته کوم. د افغان د باغ مڼې د خوښۍ یوه نغمه، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. د افغان د باغ مڼې د خوښۍ یوه نغمه، ته د مینې ترانه، تیارو څخه خفه، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې.
مکتبو لیکا وستی ویز دکاری هم دیزده وی خواه ادبو ار سهر مورکی لوائی خوان زی کلا جوریگی حل کانچی زی خوان زیلا زرمی ها غزی لکیگی کتا واخلی شیر والا موردی بیر تکی سارا پی جلا او پو سلگوشی زرزو واشی بی اختیارا زرزو غیش یو نیزی تیرا تورا او چلی کاشتا غم یو کسی بد قسمت تورا شپی ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری
مننه زرمتای صاحب اوریدونکو به دې هم سندره اوریدلی په نام نسیمه کې اوسېږي د پکتیا کې څومره ماته معلومیږي د دې هنر ډګر کې ډېر کم کار کیږي او یو ډول مایوسي هم ایجاد شوې ده تاسې څنګه
نو مایوسي خو خامخا یې د هجرت په وختو کې خو د هجرت هم قسمه قسمه دوران و تیرېده لیغو بیا ایسته دلته خو سده د هنر او د دغو شیانو خو دلته خامخا سړی مایوسه کېږي خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری د هغه هغه د مخ پن څه وخت له څه وخته راهیسې دغسې ژوندی ساتي هغه شوق هم ده کنې دلته خو مطلب د موږ پروګرامونه نسته لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی بعضې هنرمندان خو بس دا هغې ایسي هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي نو دلته هغه شیان نسته نو داسې هوټلونه شته پکتیا کې سړی سې ولاړ شي محلي سازونو ته موږ نشو تللی نو بیا هم هغه خپل شوق ده را سره مینه محبت ته خپل شعر شاعري لا پن لا موسیقي بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسې څنګه انځوروئ د اوریدونکو لپاره
نو ما خو تاته مخکې ویلی چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده لکه دلته خو موسیقي دا شی نشته خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه ځکه اوري چې ودونه یي پروګرامونه یي دغسې محفلونه یي نو چې دلته زه ما تاته خپله وویلې دا شیان بیخي مړه دي لکه ژوند په کاڼو لګېدلی ده خو نشته په خوشحالیو کې داسې نشته ودونه کې لا هوټلونه لا ځینې پخوا به چې خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه ته تللو محفلونو ته به دا شیان بیخي مړه دي نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره نسته بس خو بس دا سندرې دي خلک یې ام پي تري هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي
نو زوکونه خو نه دي خراب حالات خراب دي ځکه چې بس ستاسو خلک هر چا زړه دا غواړي حالات خراب دي وضعیت خراب ده څوک داسې کار نشي کولای اول زه بیا بل څه مطلب دغسې کارونه وکړي خو دا حالات خراب دي د حالاتو وجه ده کنې زوق د ډېرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي ځینې ملګري ځینې انډیوالان موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو خو بس حالات خراب دي
پیغام به دي سید ازادي راډیو اوریدونکو ته ستا غږ اوري
نو پیغام دا د خدای پاک دی بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي او دا زینه او دلته د خدای قراری کې ځکه وضعیت ډیر خراب ته بس سوله راسي وضعیت خسي قراری سي نو بس ارس بس هم سي
په ورستیو کې ستا سندره او رویتا په خوښۍ او په خطا ته
نو بس زما په خوښه سي دا زما یو مهنی شعر ده زه وطن یم په سلګو ستړی ډیر یم د جګړو بس دا شعر
سړی ډیر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې ترڅو مرګي لو دا ګر شوای غلم رنگ ځوانان ټولاړ زغمو یا ما زفلای رنگ پر رنگ ځلمیان ټولاړ زړمه هیڅ آواسوس نکړي ډیر ګل رنگ ځوانان ټولاړ سوچتي وکړي هر افغان په
هر سنگ زمانان تو لال مرد بل تو گل دارو لو دا گرد تو گلانو ای زما خوارو بچو لیوانیان با ویتر تو زو اتال یم پسلگو سالای دیر یم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان با ویتر تو یالا لیوانیان با ویتر تو سوکرا کی قرار شی کلا سوکرا نا فرار شی سوچی دا خوشنی آغا دا غروح آغا بیمار شی سوچی ها خوشنی دا غا آغا روح دا غا بیمار شی زبحل تشم خوشالا که هر سوک نجنگ بیزار شی لاس بسروی تا پیغلو پو جشنو اخترو ای زما خوارو بچو لیوانیان با ویتر تو زو اتالیم پسلگو سالای دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان با ویتر تو یم زمو پوریم یم پوینو لمبی دلائی شهیدان می دیر ورکلی اولیاو یم ساتلائی چاچی بدرانا کتلی اغا خدای دا شرم ولی ای زمان محراب بچیا دعاو دیکنی ارخ پلائی
جوان دی
وی د شازلمو په خوخه جوان طریقه پولیس وژل شوی دی
تا کار اوسه نه به تاکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاسه ولم یا په لاس ولم
و باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو بندوبست
لرو چې محکمې
لخوا ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه